افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موږ نور یاس نوري هرکلی کوم. و بوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي کچېرې له طالبان سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د داعش ضد نویو عملیاتو کې د دې ډلې څو تنه غړي وژل شوي. دا دوه ورځې وروسته له تر دې چې د ننګرهار لپاره د دې ډلې نومول شوي والي د وژل کېدو خبر هم ننګرهار چارواکو ورکړی و. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح د خبرونه اوروي. د ملي امنیت سلاکار وی له افغانستانه د ډیرو امریکایي سرتیرو وتل د افغان قواوو پر وړتیاو اغیز کوي. په دوحه کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو کاري ډلې بیا سره جرګه کیږي. په رومانیا کې خلک په پارلماني چاکونو کې خپل رای کاروي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی له افغانستانه د زیات شمیر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي. حمدالله محب د بحرین په پلازمینه منامه کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي، د امریکایي سرتیرو ناببره کمیدل به زموږ وړتیاوې تر فشار لاندې راولي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. خو پرون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې کانګرس شاید د دې کار مخه ونیسی. تفصیل وروسته تمه کېږي. د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو کاري ډلې نن هم د اصلي مذاکرو پر اجنډا خپله دویمه غونډه جوړه کړي. د دوړو لوریو کاري ډلو پرون شنبه هم په خپله لومړۍ غونډه کې پر همدې موضوع بحث وکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري رسنیو ته وویل
دغه بحثونه نن هم دوام لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي له هغه پیاوړی ملاتړ سره چې د خلکو دولت د مشرتابه او د هیواد د سیاسي او ملي شرانو لخوا لري پلاتینګ هود سره د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي.
دولت څرګنده نه ده چې اصلي مذاکرې به کله پیلېږي، خو دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په خبرو بوخت دي. طالبان وای په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشرتابه تیر شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې له شاغلي خلیلزاد سره د سیاسي دفتر مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نور غړو هم کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر په حواله په دې کتنه کې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت، د طالبانو د پاتې بندیانو پر خوشې کېدو او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو او نورو غړو د نمونو پر لرې کېدو هم بحث وسو. د ننګرهار والی ویاند وایي په شینوار ولسوالۍ کې د داعش ډلې څو تنه وسله وژل سوي او دوه نیول سوي دي. عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه پوځي عملیات وکړل چې د داعش له مقاومت سره مخامخ شول.
درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندین ول شوي دي. همداراز یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي چې په سیمه کې لمنځه وړي دي.
د والی ویان وایي په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې په کووید 19 ناروغي وتنه اخته کسان د اکسیجن د وسایلو د کموالي له کبله مړ شوي. چارواکي وایي د دې پېښې په اړه چې تیره شپه د پېښور په خیبر تدریسي روغتون کې سوي د څېړنو امر سوی دی. د روغتون ویان فرحت خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه غمیزې د مخنیوي لپاره د اکسیجن سلندرونه پر وخت روغتون ته ونه رسیدل.
مونږ ته چونکی دا دغه د سپلای برتل بیو سی او کمنی دام کله کا سنت سپلای به دی طرف کېدا. پرون ان فارچونټی دغه سپلای لګل شوې ده. تقریبا دا 9:30 بجو نو په انتظار خو هغه تقریبا لک نه سي دغه په دې دا واکه شوې ده.
په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 400,000 او 1,400 اوښته او د مړو شمیر تر 800,000 او 300,000 زیات شوی دی. په رومانیا کې خلک په پارلماني چاکونو کې د برخې اخیستو لپاره د رایې ورکولو مرکزونو ته روان دي. دغه انتخابات به دا معلوموي چې آیا اروپا په لوه لیبرال سیاستوال په قدرت کې پاتې سي که څنګه. دا به د اصل کې ده چې د کورونا وبا د مهارولو لپاره د دغو چارواکو پر اقداماتو انتقادونه سوي دي. نن به په دغو چاکونو کې د مشرانو جرګې غړي او مرستیالان هم ټاکل کیږي. په رومانیا کې د لیبرال ملي ګوند چې اقلیت دی تیر کال وروسته له هغې وخته ورسېد چې د سوسیال ډیموکرات ګوند کابینه د اداري فساد تر رسوایي او عمومي اعتراضونو وروسته ړنګه سوه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وی له ایران سره د وی دوامدار موافقه یوازنی لار ده چې امریکا له ایران سره اټومي موافقه ته ترستنیدو مخکې د خلیج له عرب هیوادونو سره مشوره وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیر اونۍ ویلي و چې له ایران سره اټومي موافقه ته بیرته ستنیدل سخت کار دی، خو دی په دې برخه کې پر خپله خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تمه لري چې له دوی سره به د امریکا د نوي حکومت سلا مشورې دوام پیدا کوي. او د پخوانی شوروي اتحاد د فوټبال وتلي لوبغاړي ویکتور پونی دیلنیک د 83 کلونو په عمر سا ورکړه. د پخوانی شوروي اتحاد د ټیم یوازنی ژوندۍ لوبغاړی و چې 80 کاله مخکې د اروپایي اتلولۍ یو پایلو به ګټلې وه. د روسیې د فوټبال فدراسیون په خپل ویبسایټ کې په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ، خدای نه دی ویلي چې پونی دیلنیک چیرې او کله مړ شوی دی. دغه فدراسیون په یوه ټویټ کې دغه لوبغاړی ته د اتل خطاب کړی دی. د اروپا د فوټبال اتحاد هم په خپل ویبسایټ کې دغه فوټبالر یو اتل بللی چې توانېدلی و په 1980 میلادي کال کې د اروپایي اتلولیو پایلوبه د ګول په وهلو سره وګټي. له سلیم احمد سلیمانه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې ضد عملیاتو تمرکز وکړي. د ننګرهار چارواکي بیا دوه ورځې وروسته تر دې چې د دې ولایت لپاره د داعش د نومول شوي وړي د وژلو خبر ورکړ، د داعش ضد نویو عملیاتو کې د دې ډلې د څو تنو غړو د وژلو خبره کوي. آیا داعش هغه چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې تر اوسه نه دی ځپل شوی؟ په دې اړه د چارو د وکتونکي نظر هم اخلو. دا به هم واورئ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو ګډه کمیټه نن د سولې د خبرو لپاره پر اجنډا کار پیلوي.
دغه بحثونه نن هم دوام لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جورجیا ایالت کې په یو غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې کړې. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکوشو واعظانو د لټې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب وایي کچې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شو، حکومت به د داعش ډلې په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. هغه ډلې چې له طالبانو سره د سولې له خبرو وروسته د افغانستان راتلونکي ته د یو ګواښ په توګه کتل کیږي. ښاغلی موهب ویلي داعش ډله که څه هم ځپل شوې او تر کنټرول لاندې سیمې یې له لاسه ورکړې، خو لا هم په افغانستان کې د یوې ترهګرې ډلې په توګه تر اوسه هم پاتې ده. ښاغلی موهب دا څرګندونې د بحرین په پلازمینه کې د یو امنیتي کنفرانس په څنډه کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړي چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
طالبانو سره تر سولې وروسته به د حکومت تمرکز د داعش او د دغې ډلې لخوا پر نرمو اهدافو د بریدونو مخنیوی وي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د فرانسې خبری آژانس سره مرکه کې کړې. د داعش خراسان څنګه په روسیو کې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو او پیچلو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې بریدونو کې یو پر کابل پوهنتون برید و چې شاوخوا 500 محصلانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. همدا څو ورځې مخکې د داعش وسلوالې ډلې د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت هم ومانه چې د کابل ښار له منځه پر څو سیمو وتوغول شول. تر دې مخکې د ډلې په کابل کې پر یو تعلیمي مرکز د خونړي برید مسؤلیت هم منلی و. د پیښو په افغانستان کې د طالبانو سربیره د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې جدي کړي. د فرانسې خبری آژانس د ښاغلي محب له خولې ویلي د داعش ډلې وروستي بریدونه ډېر ورانوونکي دي او خلکو کې زیاته ویره خپره کړې. محب زیاته کړې چې هڅه کوي دا ډله پر ښارونو له بریدونو منع کړي، خو د ده په وینا دوی له ډېرو ګواښونو سره مخ دي او سرچینې یې د بېلابېلو ګواښونو په وړاندې پر مبارزې بوختې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا مرکه په بحرین کې د هغه کنفرانس په څنډه کې کړې چې د منځني ختیځ د ستونزو حل په نوم پرون شنبه جوړ شوی و. ښاغلي محب دغه کنفرانس ته وینا هم درلوده. نوموړي وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د وړتیا له کبله ځان بسیاینې ته نږدې شوي، خو په خبره یې یوازې له مالي پلوه په نړیوالو پورې تړلي.
Right now, as I speak, 96% of all military operations are conducted.
همدا اوس چې زه خبرې کوم، 96% پوځي عملیات له سره تر پایه زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تر سره کیږي. دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کوي، بیا موضوعات ارزوي چې عملیات تر سره کړي او مجرمان عدالت ته راکاږي. دا وړوکی ګام نه دی. موږ خپل پوځ له لاسه ورکړی وو، خو اوس د قوې په استفاده کې خپلواکۍ ته نږدې سوي
یو.
معلومه نه ده چې افغان دولت او طالبان به دوحه کې څه وخت سیاسي هوکړې ته ورسیږي، خو په ظاهره دغه هدف ته مزل اوږد ښکاري. دواړه لوري د سولې د خبرو په لومړیتوبونو، د نظام پر څرنګوالي او یو شمېر نورو مسلو بېلابېل نظرونه لري. د داعش جنګیالیو په اړه هم د نظر اختلاف شته. حکومت وایي طالبانو د دغې ډلې فعالیت ته زمینه برابره کړې، خو طالبان بیا حکومت تورنوي چې د داعش ملاتړ کوي.
و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي که چېرې له طالبان سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې د په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. داعش هغه ډله چې د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې راوټوکېده. له دې مخکې هم افغان چارواکو ویلو چې داعش په ننګرهار کې ځپل شوی، خو په دې وروستیو کې بیا د داعش د فعالیتونو او د دې ډلې په وړاندې د پوځي عملیاتو راپورونه ورکول کېږي. د ننګرهار د والي ویان لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اورېدل، وویل چې د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د داعش ضد عملیاتو کې د دې ډلې څو غړي وژل شوي او یو شمېر نور هم نیول شوي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال پرې سهار ګل امیرزا پرې راپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د دریو تنو غړو د وژلو او دوه نورو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼی وایي چې د غنیخیلو ولسوالۍ وویشتمې ویلي سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژلي او دوه نورې ژوندي نیولي دي. خوګیاڼی زیاتوي چې په دغه پیښه کې د داعش مربوط یو شمېر وسلې او مهمات او همداراز یواره د موټرسایکل هم ځواکونو ته لاسته ورغلي او په سیمه کې له منځه وړل شوي دي. د خوګیاڼی په خبره په یادو عملیاتو کې ځانګړو ځواکونو او عوامو لسته کوم زیان نه دی اوښتی.
د ننګرهار شینوار ولسوالۍ وویشتمې ویالې سیمه کې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ترسره شوو عملیاتو په پایله کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندي نیول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار چارواکو د دغه ولایت لپاره د داعش د نومول شوي والي د وژلو او د دې ډلې د یوه بل مهم قومندان د نیولو خبر ورکړی و. دا یادونې وړ ده چې افغان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې ننګرهار له داعش ډلې پاک اعلان کړ او د دې ډلې د ځپنې خبرې ورکړ، خو د ننګرهار د خلکو په باور دغه ډله لا هم په ننګرهار کې شته او په خپلو فعالیتونو بوخته ده. د ننګرهار په ولایتي شورا کې د خلکو استازی اجمل عمر وایي په ننګرهار کې داعش ډله اوس د غرونو او لرې سیمو پر ځای په سمه او ښار کې فعالیت کوي او خپلې چارې تنظیموي.
حکومت همیشه د ولسونو په سترګو کې خاوره شنی او بار بار ویلي چې نن په ننګرهار کې داعش مطلق ختم کړی دی، اوس هم داعش فعال دی، خپل کارونه کوي.
داعش ډلې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
به هم په موضوع کې تنکیږو. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د چارو کتونکی عبدالغفور جاوید هم د شبر سره وصل دی. بلې خبرونه ته راغلاست.
سلامونه نور شه تاسو ته، د راډیو ټول اوریدونکو ته، د افغانستان شریف ملت ته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي که چېرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. زه لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کوم که چېرې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې بریالۍ شي او یو توافق وشي، آیا داعش د افغانستان راتلونکي ته ستر ګواښ دی؟
اساسي موضوع دا ده چې ټول تروریستي ګروپونه او ټول هغه غیر قانونی وسلوال ګروپونه، خصوصا هغه ګروپونه چې هغه ایدیالوژیکي جګړه دلته مختوري، بل باسي مهمدار چې د نشه یي توکو کخ قاچاق د دې څخه دوی تمویلیږي او د دوی هدف یوازې دا ده چې د نامنۍ پښتون کې خپل ایدیالوژي او ترڅنګ خپل امکانات پراخي. طبیعي خبره ده چې هغه افغانستان ته او افغانانو ته ګواښ دی. هر هغه څوک که د یو افغان ژوند هم ګواښي، طبیعي خبره ده چې دا ګواښ دی. دغه خبره چې مقابل موهب کړي، طبیعي خبره ده چې طالبانو دلته د دغه ګروپونو لپاره بسترسازي کړې ده او دغه بسترسازي د دې لامل شوی چې په دې کې نور ګروپونه هم وغړیږي. د داعش ګروپونه تاسو ته معلوم دي چې یو شمېر مثلا که پېښور ننګرهار ته راغلل ورګځي وو، مثلا د ډیورنډ د فرضي کرښې اخوا نه راغلل. یو شمېر یې هغه طالبان وو چې هغوی مثلا له خپلو قومندانانو سره چې وو هغوی پریکون وکړ، یا هغه خلق وو چې په ډېر زیات تشدد باندې باور لرلو، هغه د داعش ګروپونو سره یو ځای شوي دي. نو طبیعي خبره ده چې دا یو ګواښ دی، او د دې یوازې دانه چې دا ګواښ دی، د دې تر چتر لاندې نور ګروپونه هم سره منسجم کېږي، او بیا دا ګواښ چې دی دا لویږي او پراخیږي.
د ښاغلي موهب دغه څرګندونې که له یوه بل اړخه دغو څرګندونو ته هم وګورو، دی وایي چې حکومت به که چېرې طالبانو سره د سولې خبرې کېږي، کوم حکومت، یعنی په دې معنا چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې ورګډېږي؟
زه فکر کوم چې دا طبیعي خبره ده، کله چې تاسو سولې ته رسېږئ څه به له لاسه ورکوئ، څه به لاسته راوړئ، او طالبان به هم دا چانس پیدا کوي، هغه که د ټاکنو له لارې دی، هغه که د نورو ډیموکراتیکو بهیرونو له لارې دی، هغه که د افغانستان د حکومت د یا د افغانستان د قوانینو له لارې. طبیعي خبره ده چې دوی وخت چې دوی تاسو سیاسي پروسې ته راکش کوي، او دوی سیاسي پروسې ته راځي، طبیعي خبره ده چې په دې کې به مثلا دوی ته د یو شمېر واک او نور مسایل به شامل وي. خو دا چې په کوم میکانیزم به وي، په کوم چوکاټ به وي، په کومو اصولو به وي، طبیعي خبره ده چې د مذاکراتو په میز کې به په دې باندې بحث کېږي، او هغه څه چې راتلونکي کې دي هغه به د افغانستان د ولس د ارادې سره، زه فکر کوم چې په دې برخه کې د لوی جرګه د سولې مشورتي لوی جرګه هم راغوښتل شوې وه. نو موږ دلته په قانون کې او همدارنګه نور هغه مسایل چې دغه د دوی شتون یا د دوی د سیاسي پروسې شتون یا د دوی د اشتراک شتون، د دوی ګډون شتون، دی روښانه کړي، د هماغه په اساس به دوی راځي.
طالبان اوس یو مهم اړخ دی. طالبانو هم له امریکا سره د فبروري د میاشتې په موافقه کې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د نورو سخت دریځو او ترهګرو ډلو من جمله داعش په وړاندې مبارزه کوي، او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې بیا پر امریکا پر یا پر متحدانو یې لکه د 2001 کال ترهګرۍ حملې په څیر کار واخیستل شي. که د ښاغلي محب څرګندونو ته د طالبانو له اړخه وګورو، هغوی هم ښایي ورته خبره وکړي چې که حکومت سره په جنګ کې نه وي، د داعش او نورو ډلو پر ضد دوی هم عملیات کوي.
ها، که چېرته د طالب راځي سیاسي پروسې ته داخلېږي، د هغه جنګیالي به اوس تاسو ګورئ افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه لري، او د مشروع قوې حق چې دی او هغه مبارزه چې ده د تروریزم پر ضد، دا د دوی مسؤلیت دی. یعنی دلته مبارزه چې دا د ګروپونو مسؤلیت نه ده چې ګروپونه مبارزه
وکړي. یعنی هدف تاسو دا ده چې د طالبانو په لسګونو زره دغه وسلوال به په یو ډول د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ورګډیږي؟
بالکل. تاسو وګورئ که چیرته ګروپونو دا مبارزه کولی شو، همدا اوس ولې د افغانستان لپاره چې دي، د افغانستان لپاره همدا اوس عمده تهدید څه شی دی؟ نړیوال تروریزم دی، القاعده او داعش او دا ګروپونه دي، خپله وسلوال طالبان دي، غیر مسؤول وسلوال ګروپونه دي، او نشي څوک دي چې وګوري ریسنت افغانستان د امنیت لپاره لوړترین تهدید چې دی، دغه څلور مسایل دي. نو کله چې مونږ د غیر مسؤول وسلوال ګروپونه د افغانستان لپاره تهدید دی، بشر حقوق خپل لاندې کوي، مثلا د تور اقتصاد ته وده ورکوي، نشي څوک ده، خو بیا طالبان چې هم تاسو نه جوړېدلی شي. نو زه فکر کوم چې یوازینی مشروع قوې حق چې دی هغه د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه دي، چې د افغانانو بچیان پکې دي، او هغه روزل شوي دي، هغه ښه مجهز شوي دي، د هماغې په چوکاټ کې کېدلی شي چې د طالبانو جنګیالي هم کوم یو چې په دغې پروسو او د قوانینو سره تطابق کوي هغه جذب شي، او د هغې څخه په استفادې سره بیا نور تروریستي ګروپونه چې دي د هغوی پر ضد مبارزه وشي. نه دا چې یوازې داعش دی، دلته نور مثلا تاسو د منتلي یا چې یا مثلا د تایرونداش ګروپ ګورئ، تاسو مثلا د چچن یاغانو دلته ګروپ ګورئ، یا مثلا نور هغه ګروپونه چې دي چې یو به هدف سیمه ده، ولې دلته ورته بسترسازي شوې ده، یا د نشه یي توکو کښت قاچاق بران چې ګورئ، یا مثلا غیر مسؤول وسلوال ګورئ. نو د یو قانون په چوکاټ کې د دوی پر ضد مبارزه کېږي. یعنی یو ګروپ نشي کېدلی چې د بل ګروپ په وړاندې مبارزه وکړي، که چېرته داسې خو بیا موږ د انارشي خواته ځو.
بلې، کور ودان مننه د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د چارو کتونکی غفور جاوید.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
دلته اوربند
ما مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لزایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ سولې موضوع ته مخه کوي. نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو ګډې کمیټې د اجنډا د جوړولو پر سر دویمه غونډه وکړه. طالبانو تر اوسه پورې په دې غونډه کې یعنې د اجنډا په اړه باندې چې کومو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د دولت پلاوی ویلي چې په اجنډا کې اوربند ته لومړیتوب ورکوي. د سولې د خبرو لپاره د اجنډا جوړولو لومړنۍ غونډه تیره ورځ شوې وه. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس په رپورټ کې.
د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تماس ډلې نن یک شنبه د تیری ورځ د ناست په دوام د سولې د خبرو د اجنډا جوړولو په هدف ناست وکړه. د غیګړی کاری کمیټې پرون شنبه خپل لومړنۍ غونډه کړې وه. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت کڅه هم د دې ناست د څرنګوالي په اړه څه نوې خو ټینګار کوي چې افغان دولت د وی تلپات سولې لپاره هڅه کوي. د دې وزارت وایاند ناجیان ورین نن ازادي راډیو ته وویل د سولې راوستلو لپاره سیاسي ولسی او حکومتي ملاتړ موجود دی. هڅه موکړه په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې د نننۍ غونډې په اړه د دواړو خواوو له مرکزي پلاوو جزئیات ترلاسه کړو، خو چا مو پیغام ځواب نه کړ. د افغان دولت مرکچیانو مخکې ویلي وکړه چې اجنډا بشپړه شي خبرو کې به په اوربند بحث د ټولو مسلو په سر کې وي، هغه څه چې عام افغانانو او نړیوال هم پرې ټینګار لري. خو طالبانو تر اوسه په اجنډا کې د خپلو شاملونکو غوښتنو په خبرو کې د لومړیتوبونو په اړه څه نه دی ویلي. له دې سره همحاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تیر ورځ ناوخته په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال ملا برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نورو غړو سره کتلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې په دې کتنه کې د طالبانو واشنگټن ترمنځ د شوې هوکړې پر اهمیت، د طالبانو د پاتې بندیانو پر خوشې کېدو او له تور لیست د طالبانو د مشرانو غړو د نمونو پر لرې کېدو بحث شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم په خپل ټویټر په دوحه کې له طالب لوري سره د کتنې خبره کړې او په کابل کې د مصالحې عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لومړنۍ غونډې هرکلی کړی او مهمه یې بللې ده. د خلیلزاد په وینا دا کمیټه به له طالبانو سره د سولې د هوکړې پر شرایطو او د دایمي او عمومي اوربند پر سر د خبرو په لړ کې د افغانستان دولت لپاره یو صلاحیت لرونکی اورګان وي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ګډه کمیټه په داسې حال کې د سولې د خبرو د اجنډا جوړولو په مخه خپل دوهمه ناسته کوي چې دوه لوري د 13 سپتمبر میاشتې په 12 نیټه خبرو ته کېناستل، خو له نږدې درې میاشتو وروسته 13 شمه دوه لوري یوازې د خبرو په کړنلار موافقې ته ورسېدل.
دغه ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا په قطر کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وویل چې تېره شپه یې له ښاغلي خلیلزاد سره غونډه درلوده. په دې غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د طالبانو نورو استازو هم ګډون کړی و. ښاغلي نعیم ویلي چې په دې غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقې د فبروري د موافقې د اهمیت د طالبانو د پاتې زندانیانو له تورو لستونو د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نومونو د لرې کولو او په بین الافغاني خبرو کې د وروستي پرمختګ په اړه خبرې وشوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دغه راز د کابل چاپي خبرونو هم د افغانستان د سولې روان بهیر ته کتنه کړې. ناجا صفی ته بغوښ شو.
مسیر ورسپانې د مصالحې د عالی شورا جوړېدل د سولې په پروسه کې لسو اړخونو مهم ګام بولي. لومړی دا چې په دې سره به په کابل کې د سولې په تړاو د ټولو اړخونو غږونه اورېدل کېږي، او دوهمه خبره بیا دا چې د سولې په تړاو تصمیمونه به د یو شخص او یوې کړۍ له انحصار ووځي. خو لیکوال دا شورا لا هم نیمګړی بولی، ځکه چې په وینا یې له یو اړخه پکې ځینې مهم سیاسي مشران نشته او له ځینو اړخونو ډیر او بې ضرورته کسان ځای پر ځای شوي دي. هشته سپرسپانی د مصالحې عالی شورا د رهبرۍ کمیټې د کارونو پیل ته په اشاره سره لیکلي، کمیټه باید د سولې اړوند نورو مسایلو په ګډون د طالبانو غوښتنو په اړه هم پریکړه وکړي. وړاندې راغلی چې د دې شورا لومړی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د سولې لپاره خبرې نوي پړاو ته ننوتي او افغان مرکچي پلاوی له طالب پلاوی سره د خبرو په کړنلارې هوکړې ته رسېدلی او اوس په اجنډا خبرې کېږي. د سرمقال لیکونکي په وینا تلپاتې سوله هغه وخت راتلی شي کله چې ټولو خلکو اساسي حقونه، خپلواکي او د ارزښتونو ساتنه او درناوی وشي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ملي مصالحې عالي شورا لومړنۍ غونډې ته تم شوي او لیکلي چې د ولسمشر غني له خبرو داسې ښکاري چې د سولې لپاره پیاوړی ملي اجماع شته او دا اجماع د سولې راوستلو لپاره په ټول وس هلې ځلې کوي. د ورځپاڼې په وینا په اصل کې ستونزه دا ده چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع نشته. لیکوال لیکي پاکستان، ایران او روسیه چې د طالبانو او ترهګریزو ډلو عمده ملاتړي هیوادونه دي او همدا لوري د طالبانو او ترهګریزو شبکو جګړه تمویلوي، ظاهرا د سولې د ملاتړ خبره کوي، خو په باور دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې ویني. ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغانان د سولې لپاره نړیواله اجماع د دې لپاره غواړي چې د سیمې دا هیوادونه اړ کړي چې د افغانستان لپاره تلپاتې سولې ته ژمن پاتې شي. سرمقال لیکونکي له دې پرته د سولې په برخه کې پرمختګ ستونزمن بللی.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
او سمیر ونړیوال موضوع د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ تیرو ولسمشرزو ټاکنو کې د درغلیو نور داوی چې هغه به حساس بلل کیږي کړی دی. نو موري د سرګنونې په جورجیا ایالت کې د جمهوری پال ګوند هغو سناتورانو له لوري ترتیب شوی غونډه کې کړی چې د سنات جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. نور جزئیات اسد الله الدین وړاندې کوي.
ډونالد ټرمپ چې تر اوسه پورې ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې، د نومبر د درېمې نیټې انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي. هغه ټاکنې چې ګټونکی یې د ده سیال جو بایډن دی. نوموړي پرون په جورجیا کې د سناتورانو یوې غونډه کې یو ځل بیا هغه ادعاوې تکرار کړې چې ټاکنو کې د لاسوهنو او درغلیو په اړه دي. غونډه د جمهوری پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب شوې وه چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات به څرګنده کړي چې په سنا جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي. ټرمپ د دغې غونډې زرګونه ګډونوالو ته په وینا کې وویل ټاکنې د درغلیو او پلان شوې معاملې له مخې ترسره شوي. ټرمپ خپلو د ادعاو ته داسې مهال دوام ورکړی چې محکمو او د ټاکنو چارواکو په ټوله امریکا کې دغه ډول ادعاوې رد کړي دي. تر اوسه د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او ملاتړو لخوا شاوخوا 50 قضایي دوسیې ثبت شوي چې د ډله کې یې 1.5 رد یا له پامه غورځول شوي. دا ځکه چې بشپړ شواهد پکې نه وو. د اسوشیټډ پریس د شمیرو له مخې شاوخوا 10 دا ډول قضایي دوسیې لا هم د څیړنو په تمه دي. قضایي کارپوهان وایي فکر نه کوي چې په محاکمو کې د ټرمپ دا منډې ترړې د ته کومه ګټه ورسوي. د ټرمپ لخوا یو نوی قضایي دوسیه د جورجیا د رایو د بیا اعتبار کولو په هدف ثبت شوې ده. دغه ایالات مخکې بیا شمیرنه بشپړه کړې سره له دې چې د غلطه شاو خوا 5 میلیونه رایې په لاس له سره شمیرل شوې، خو کومه سرغړونه پکې تر سترګو شوې نه ده. جورجیا کې بیا شمیرنه وښوده چې جو بایدن دغه ایالات په 2,600 رایو ګټلې. د ټرمپ تازه څرګندونو په جورجیا کې د سناتورانو د غونډې اصلي موضوع هم تر سیوري لاندې راوسته. دا غونډه د دو سناتورانو ډیوید پرډیو او کیلی لویفر لخوا رابلل شوې وه. دغه سناتوران غواړي په سنا جرګه کې اوسنۍ څوکۍ وساتل شي او دغه جرګې کې بیا جمهوري غوښتونکي اکثریت ولري. ټرمپ دغه غونډې ته د دې لپاره بلل شوی و چې د دغو سناتورانو ملاتړ وکړي، خو نوموړي پکې خبرې ټاکنو خواته بوتلې او له کوم ثبوت پرته یې ادعا وکړه چې جورجیا کې ټاکنې د ګټلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي. جواد الهام له لوګره لیکي د افغانستان خلکو غواړم چې د سولې لپاره دعا وکړي سول راتلون کې د عبد الحنان هم له خو څخه په یو اس ام اس کې لیکلي د سولې خبرې به کته هم وړاندې لورو ژورو سره عملي وي خو موږ هیله منو چې سول به په افغانستان کې ټینګ شي فضل کریم درویش د پکتیا له اریوب زازی څخه لیکي اوربن باید د سولې د خبرو د اجنډا په سر کې وي دا اوس تاسو ته پیغامونه کوم ودان په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه اونۍ خبرونه مه هیروي د انصاف په لټه کې اوس تاسو د ورکو شو عزیزانو خو اوس سلیم احمد صالح او زلبیا د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویل افغانستان د زیات شمیر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي الحمدلله محب د بحرین په پلازمینه منامه کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي تم کېږي د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو کاري ډلې نن هم د اصلي مذاکرو پر اجنډا خپل دویمه غونډه جوړه کړې د دوړو لوريو کاري ډلو پرون هم په خپل لومړی غونډه کې پر همدې موضوع بحث وکړ طالبان وایي په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشرتابه تیر شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې شغلی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې له مشر شیخ عبدالحکیم د غرض نورو کسانو سره کتلې دي د ننګرهار والی وایاند وی په شینور ولسوالۍ کې د داعش ډلې څو وسلول په عملیاتو کې وجلسوي او دوه تنه نیول سوي دي عطا الله خوژیانی ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو تیر شپه په پوځي عملیات کړي چې د داعش درې غړي وجلسوي دي د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې په کووید 19 ناروغي وتناخته کسان د اکسیجن د وسایلو د کموالي له کبله مړ شوي دي چارواکي وایي د دې پیښه په اړه تحقیقات پیل شوي دي په رومانیا کې خلک په پرلماني چاکونو کې د برخې اخیستلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي دغه انتخابات به دا جوتوي چې آیا اروپا په لوه لیبرال سیاستوال په قدرت کې پاتې سي او که څنګه او د پخوانی شوروي اتحاد د فوټبال وتلي لوبغاړي ویکتور پونیدلنیک د 3 کلونو په عمر ساور کړه او ناجیه صفای هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د هرات د سواتا سپورت لوبډلې سلور د سترو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه وګټل د هرات د سواتا فدراسیون رئیس تورجان بختیارین ازادي رادیو ته ویل چې د هرات ولایت د شپکسیز لوبډله یو ونې د مخه په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی و خغلې بختیاری وای چې په دغو سیالیو کې د هرات لوبغاړو احمد شعیب عثماني روهین مرزایی حمید تیموري او جاوید قادری هر یو د سرو زرو میډالونه خپل کړل خو عبد الوارث اسحاق زی بیا د سپینو زرو میډال خپل کړ د نموړي په وینا د غسیالی په کابل کې جوړی شوی وی چې د 15 ولایتونو لوبډلو په کې ګډون کړای و د کابل د فوټسال د غوره لیگ د ګروپی سیالیو په لړ کې نن سهار له لومړي ګروپ څخه وی آی پی او ظاهر اسد لوبډلې سره مخ شوې د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي رادیو ته ویل چې وی آی پی لوبډله د لسو امتیازونو په ترلاسه کولو نیمه پای لوبې ته ووته په یادو سیالیو کې ظاهر اسد لوبډلې وو امتیازونه ترلاسه کړل چې باید بل پړاو ته د لار موندلو په هدف د سې شنبه په ورځ شریفي سپورت ټیم ته ولوبېږي په یادو سیالیو کې لسو ټیمونو برخه اخیستې وه او لس ورځې وړاندې پیل شوې وې چې د چهارشنبه تر ورځې به دوام وکړي او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې تکړه آل راونډر اندرسن اعلان کړی چې له دې وروسته به له امریکایي کرکټ لوبډلې سره د امریکا په ملاتړ ولوبېږي د نیوزیلند کرکټ دغه لوبغاړی لومړی ځل 2 کاله وړاندې د نیوزیلند په ملي لوبډله کې ولوبېد او یو ځل یې په 15 توپونو د چټکې سیلیزي ریکارډ جوړ کړی و نوموړي دا ریکارډ په یو ورځنیو لوبو کې د ویسټ انډیز خلاف جوړ کړ دی له دغه سلیزی وروسته خورا مشهور شو او د هندستان په آی پی ایل کرکټ لیگ کې د بنگلور لوبډلې وپیره. انسن د توپهنه سربیره خطو پاچونه هم کوي او د نړۍ په مشهورو آل راونډرانو کې حساب دی. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکی کال په امریکا کې د سلر ویشتو لوبډلو په ګډون د میجر په نامه کرکټ سیالۍ پیلېږي او سر له اوسې د لوبډلو اخیستل داوطلبۍ ته وړاندې کړي دي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادۍ راډیو عزتمند و اوریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو وابهورئ چې د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ نه حبیب الرحمن ازادي راډیو ته ویلي چې ورور یې په ملي اردو کې سرتیری و، څو کاله مخکې د مین په یوې چاودنه کې وبژل شو. د یوای قانوني اسناد هم لرم، دوه درې کاله مو د هغه حقوق واخیستل خو په وروستیو دوو کلونو کې مو نه دي اخیستي. د یوای اقتصادي ستونزې لري او پرته د ورور له دغې تنخوا نه بل هیڅ عاید نه لري. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به حبیب الرحمن په خپله خپله ستونزه ووایي. څنګه
ووژل شو؟ په جنگ کې قدمای چاودنه پی وشو او کومه بله پیخه کې؟
هغه په انتظار منځ کې.
ستاد ورور وارثین څوک دي؟ خزه او کوچنیان لري او کنه؟
خزه نه لري کنه، یو مور لري پاتې خلا.
ته د خپل ورور د حقوقو نه پرته څه بل کار کوي؟ اوعید څه شي لري؟
ګل زړه لري ولې زړه نه غریب سره کنه د مور څه خو د مور
د ورور نوم دې څه و؟ د شهیدانو او معلولینو دفتر ته خو به تللی، هغوی څه وایي؟ خسته ستونزه به له مسؤول چارواکو سره شریک کړو. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریک کړه. جناب فضلي، د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ نه د حبیب الرحمن په نامه د یو سرتیری وارث ازادي راډیو ته ویلي چې سره له دې چې د ورور د شهادت قانوني اسناد لري، څو کاله د هغه حقوق واخیست خو په وروستیو دوو کلونو کې نه دي اخیستي. په دې سره کې ستاسو نظر غواړو چې تدابیر ورته څه دي؟
شهیدان او معلولین په چارو کې دولت وزارت د 1499 کال حقوق او امتیازات ټول هغه د شهیدانو ورثو او مالکانو په وګړو چې نظامیان دي او د ملي اردو پولیس او ملي امنیت پولیسو کې یا د بدن فادرزړي او یا هم د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په کلي ډول د دوی اکاونټونو ته انتقال کړي.
د دې څنګه پاتې دي؟
محدود تعداد کې یا محدود شمیر نظامیان چې د شهدا وارثین یا معلولین دي تر اوسه پاتې چې د 1499 کال د حقوق امتیازاتو دویم قسط لا د دوی اکاونټونو ته نه دي انتقال شوي. زموږ انتقالات یا پرداختونه جریان لري.
د بودیجې یا پیسو کموالی خو به نه وي؟
بودیجه په لاس کې لرو، ولې داسې هیڅ شواهد او مدارک نشته چې له تیرو څو کلونو راهیسې په متواتره توګه د شهید وارث او یا هم معلول چې نظامي وي او حقوق یې نه وي ترلاسه کړي هغه له خپلو حقوقو څخه محروم دي.
که له دې جملې نه څوک پاتې لکه حبیب رحمان چې وایي، هغوی باید څه وکړي؟
چیرې څوک په مرکز یا په ولایت کې وي، لطفا هغوی زموږ ادارې ته مراجعه وکړي. کیدای شي حقوق یې په بانک کې وي یا هم فریز وي یا هم قانوني مشکل ولري، ولې په ټوله کې د دوی سلنی حقوق د دوی اکاونټونو ته انتقالي.
که د دې ستونزه جدي او قانوني وي، ډاډ ورکوي چې ستونزه به حل شي؟
موږ مکلف یو چې د نظامي شهید وارث او معلول ته د دوی کلنۍ حقوق ورکړو. یوه لاره ادا ده چې ورته اولس شمیرې سره د اړیکه کې شي. دوهمه لاره ادا ده چې زما د ویان ټټه شمیره چې واټساپ لري خپل اسناد دې راولېږي چې موږ یې جستجره بررسي کړو. درېیمه لاره ادا ده یا په ولایت کې او یا هم کنه کېږي زموږ د تاسو عامه اړیکو برخې ته د مراجعه وکړي تر څو موږ یې اسنادونه وګورو چې ولې دلایل یې څه دي. کیدای شي پیسې یا حقوق یې په بانک کې وي، اما د ځینې مشکلاتو یا حقوقي ستونزو له امله دی ونه توانېږي چې هغه پیسې ترلاسه کړي. تر څو چې موږ اسناد ونه ګورو تر هغې پورې موږ نشو کولای چې اطمینان ورکړو، ولې زموږ ارقام او ډیټابیس او معلومات د ښایي ټولو نظامیانو ته او د شهداو ورثو ته او معلولینو ته د نظامي لیکو کې دي هغوی ته د حقوق انتقال شي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د بغلان له ولایته حبیب الرحمن آزادی راډیو ته ویلي و چې ورور یې څو کاله مخکې د ماین په یوې چاودنه کې شهید شو. دوه کاله د هغه د شهادت حقوق واخیست، خو په وروستیو دوو کلونو کې نه دی اخیستی، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلی ضیاءالحق فضلي وویل چې د دغو وارثینو اسناد ارزول کیږي او شته ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله د دې ستاسو د نن ورځې خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې به هم د تل په څیر موږ د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه لرو چې دوی په خپلو سیمو کې د نورو ورکو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي، په خپلو سیمو کې لیدلې دي د هغوی نشانې راته وایي، او دغسې د خبرونې د جوړښت سره سم به په دوهمه برخه کې ستاسو هغه غمونو په ګډه سره واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي او موږ ته مو پیغامونه راستولې دي. نور مو نظر روم ورزو د واوریدونکو پیغام راخلو چې موږ ته د ورک په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرولی چمتم د هلمند ولایت د ګریش زنانه مارکیټ څخه دا پیغام تاسو ته پردم. موږ چې یو نه پاره تقریبا شل شي یو ښکاله عمر لري، تقریبا شیوا کال کې چې موږ چې باندې نو معلومات نشته چاره فاده نو کار مسلمان وروري یا خبري یا شناخت یا قریبی نو ماته په داسې مراجع دوی څه پروه څه پروه وا ات یو درې څه پر درې څه پروه څه پروه وا ات یو درې څه پر درې سلام شي مراجع څه پروه درې یو پنځه نه درې دوا ات ات د خدای تعالی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بل حمایت هم د هلمند ولایت د ګرشو ولسوالۍ څخه موږ دلته یو ماشوم بس د اتو کالو عمر لري وایي زه د هر یم د غونه نوم یې اختر محمد دی د عبدالولي دی بس وایي د ننګرهار یم د ازادي نورې خبرې نه زده نو که د هر مسلمان زما سره یې پر دغه کرښه سي سپر وه دوه سوه نه سوه اووه ویشت درو نه وي یو ځل بیا د تل سپر وه دوه اته سپر نه دوه اووه نه درې
میرویس اخلاقیم د هلمند ولایت نه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو پیغام در کوي د ورکسو عزیزانو په لیست کې یو نفر نوم واخیستې نو هغه چې وو زموږ څخه لمبر تېر شوی دي یعنی دغه نفر چې وو دلته زموږ انډوال شناخته و نو زه بیا هیله کوم دغه ورور څخه چې بیا یې خپل پیغام نه شریکې ناوزي په نامه وو د پلار نوم یې محمود و نو زه هیله ځین کوم په دې درناوی هیله ځین کوم یا زما سره په دغو دوو شمېرو اړیکه ونیسي زما سره د تلیفون شمېرې دوې اعلانومه نو سپر اووه سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس او بله شمېره ده سپر اویا شپږ اویا دوهویشت دوه سوه څلور نوي ځل بیا سپر اویا شپږ اویا دوهویشت دوه سوه څلور نوي ډېره مننه.
بله السلام علیکم، زه قدرت الله نورزی د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې هم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم او د راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. زما سره یو نفر د محمود الله په نامه چې د پلار نوم نظر محمد شي او د نیکه نوم سمندر اکا شي د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ دی او زما سره شپږ میاشتې کېږي چې ما پیدا کړی دی. د هر مسلمان ورور قریب چې زما سره پر دغه شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر سلور اووه شپږ اته درې دوه شپږ وسلام.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همدار استاسي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا څلور یو یو پنځه.
کوم دوستانو چې زموږ سره مو خپل پیغامونه شریک کړي وو، دا زموږ هم درته خبره کړه. په دوهمه برخه کې د خپرونې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره اورو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
سلامونه نیکې احترامات ازادي راډیو ټولو اوریدونکو اقتصادونکو له هم الافاک دی چې روغ جوړ او خوشاله وایز اسلام مجاهد هم د هلمند ولایت څخه زما ملګری دی د عبدالصمد په نامه هلمند ولایت د علي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هر څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې پر شمېرې تماس ونیسي صفر اووه صفر پنځه اووه شپږ دوه درې صفر درې الله تمام.
السلام علیکم، زه کله محمد لوګر ولایت اړوند دشت باری نه غږیږم. زموږ یو خوریي د ظاهر ولایت نوادي له ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سراچې مدرسې نه ورکسه وي ده او که چاته پته معلومه وي روره یا دا غږ زما غیب خپل اوري نو دغه شمېرې ته د زنګ ووایي صفر اووه اویا دېرس دوه دېرس اته دېرس شپږ صفر اوس صفر اووه اویا څلور اتیا څلور اتیا دوه اتیا شپږ. سلام
السلام علیکم، ولایت کلي څخه پیغام پرېږدم. زما یو زوی دی د شپږ پنځه میاشت کې زده کړی هلته وایي د اسلام الله په نامه دی رد مرگ و ده جون ده مالباتی ولی ده ده شهر ده زنگ ویه سپر و سپر دو شپاق و سپر نه دو واره سپر و سلام.
سلام نن چې لترامات د ازادي راډیو ورځنیکو د کډروال کارکون کې په خپل نوبت سره علیکم سلام درن جوړ او ورور زه سایل سینم د هلمند ولایت مرکز د خرګا سره ټلیفون پر لیکه باندې ما زما یو د کازي دی د نن څه څلور ورځې مخکې د کور سره د راکښې وې دی د وو اتو کال درمنځ د هلمند ولایت مرکز د خرګا د درې می امنیتي حوزه اړوند د خپل کور سره ورکښې وې دی لطفاً که چا پیدا کړی دی او یا څوک په خبر وي زموږ سره د ټلیفون پر امده دوه شمارو باندې تماس ونیسي. د پلار نوم چې دی هغه ستار استاد دی او خلک علي دی شین کوټې پسند دی د و اتو کال دی د نن سالم دی که هر مسلمان ډور څه په حاله معلومات لري زموږ سره د پر امده دوه خبر شمارو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0015 دو اتیا اویا د ټلیفون بل شمیره ده 0015 2 اتیا اویا. وسلام.
بلی السلام علیکم زاد القیم حاجی فرید د پاره د ولایت بالابرک ولسوالۍ د ګرانی د کلي سای سره پلین کې ما یو وخت په نامه د شپک کتی بنش پاره سره عمر دی او د بسنه چې کوي نه کچې به زنه ورځ او یا بل مسلمان ورته په معلومات لري والله چې خدمت ته ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي وروره تلیا شلکه افغاني جایزه لري ما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واري بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
السلام علیکم، زلاوتین تصادف استولیت دولان مرحب دون سولی بارکتون کے لئے سفر پرائی کے مرزولی واجز مرک کے سیغرے کے نمی عبدالسلام لئے دسنار نمی عبداللہ دے نمی عبداللہ دے مطلار نمی اللہ بالحمد دے ضرور نمی عبدالسلام لئے دبل روح نمی اکرمت دے پیران کی پشرکتی بیزاد کی باسبان ملائیت کی ورد تے ندرکتوید ادبا کلے کیجئے کار پدا شمار پدا معلومات لري پدا شمارا جمع زنگ ہوئی سیپر او نہ دری دری سلور اتھ سیپر سیپر سلور یہ دل بہ شمارا وایا سیپر او نہ دری دری سلور اتھ سیپر سیپر سلور. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکه باندې دا چې زما یو د اقاضي ورک شوی دی. د اوو اتو کالو دی د نن څخه درې څلور ورځې مخکې د خپله کوره څخه نادرکه شوی دی. د هلمند ولایت لشکرګاه مرکز لشکرګاه د بولان د درېمې امنیتي افزې د سیمې څخه نادرکه شوی دی. د اوو اتو کالو دی که د په اړه څوک معلومات لري یا چا لیدلې وي او د خپل نوم د نن سالم دی او د پلار نوم یې ستار استاذ دی، خړی جامې په تن دي، شین کوټ یې اغوستی دی، د اوو اتو کال دی. نو که هر مسلمان ورور ته د په اړه معلومات لري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې زموږ سره د ټلیفون پر همدو دغه دوو غبرګې شمیرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0005 415 1820. د ټلیفون بله شماره ده 0005 415 1820. او هر مسلمان ګور چې د په اړه مست معلومات راکړي هغه نه پر تخپل شرینی ورکول کیږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نسیم هم ما یو ورځ مشه د داروخان په نامه دی. تقریبا 15 کال کې چې درک مې معلومات نشته. ما
ضرور دغه نشانی نه چې چپل لاکسته وای دی هر ور هر مسلمان ته کمال مات ما ته په دغه لمر څنګه وای د پر و د لوټ په لوټ دولس شپږه اتیا لس او څه پر و څه پر دوا یو څل ویس او یا اته پنځوس تاسو دې راځي ته جهان مننه چې موږ پیغامونه اتمان دغه راته نشي موږ ډیر په تشویش کې دلاله په امان
مازی د نیم کال کې چې ورک دی دا نو مې مبد نه دی د کار نه مې د نه دی په سر کې مخ ته په سر کې مخ ته دا د پیغام نه چې د تلیفون سره به د توای چې پر وسته اته نه اته صفر نه و د پر بل څه نه صفر و صفر اته صفر و څنګه پاس صفر درې په دې لږه ما پیغام نه شته ما ډېر سرګردانه يم دوه کښنه راته پاتې دي مې نه راته نه زه ډېر سرګردانه يم خو مخا دې ما پیغام نه شرکی مننن
سلامونه نیکی ویلي احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته ټلیفون دي چې راغله عمران سهار ننګرهار ولې سخرو د لسوالینا پیغام سپتو ما زمون نه ماشوم رسېو دی اته کال عمر لري او سری جاني دي او د ننګرهار ولایت د سخرو د لسوالۍ نورک شوی دی که چاته په دې اړه معلومات دي د انساني همدردۍ د مخې موږ سره په دغه ټلیفون شمیرو زنګ ووهي چې پر واویا اته سوه دوه دېرش پنځه پنځوس نهه نوي او بله شمېره د صفر درې اویا لس اته شپېته یو سلو درې اتیا د ټلیفون شمېرې یو ځل بیا هم تکراروم صفر واویا اته سوه دوه دېرش پنځه پنځوس نهه نوي او صفر درې اویا لس اته شپېته یو سلو درې اتیا د ازادي راډیو نه مننه کوم چې موږ ته پیغامونه نشرېتا څخه وخت د خدای په امان.
السلام علیکم. زه کریم الله زعفران د هلمند ولایت د کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د ابدا د کلي خبره کوم. زما یو دوه ورونه دي، یو مې ورور یو مې د اکا زوی چې یو حکیم الله بل سید احمد منیږي د څلور میاشت کېږي د کورونا درکه دي چې هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات دي ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي صفر وسوه نه څلوېښت صفر اتیا یو سلو دولس صفر وسوه نه څلوېښت صفر اتیا یو سلو دولس درې زره معامم لري وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه له پکتیکا څخه خبرې کوم د شکین ولسوالۍ. اتلس کال مخکې یو نفر ورک شوی ده له کوره څخه نه درکه ده د څلوېښتو کالو په عمر کې ده یا د دوه څلوېښتو کالو په عمر کې. نوم یې عجبت ده، د پلار نوم یې جلاد فکر ده. په قوم سلیمانځای ده که چا پیدا کړو یا چا ته پته ولګېدله دغه شمېره ته دې زنګ ووایي صفر و صفر دوه یو نه و څلور شپږ صفر. مننه
دوستانو، مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته مرسته ویلي وو. د دې موږ هم د خبرونې ته جوړښت سره سم په امانت تر خبره کړه. خدای دې وکړي چې د دې خبرونې له لارې وکولای شو چې ستاسو ورک عزیزان بیرته خپل کورونو ته راوګرځو. تر د خدای په امانۍ د مخه غواړم له خپل همکار تای روشان څخه مننه وکړم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي. کور ودان او ستاسو هم کور ودان چې پیغامونه مو راسته ویلي وو. تر بلې اونۍ پورې چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه موږ درته خبرو، تاسو پر الله سپارم. خدای مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
شنن گرهار دیکھم ستور ما تراوڑا تازه
تازه تازه کنو.